السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. زه ناجیه صاحبم روانه خبرونه زنګړې شوې روغتیا د ژوند شتمنۍ ته. خو په پیل کې خبرونه لرو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کاناډا دفاع وزیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حمله په اړه خبرې کړې. په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې درې پولیس مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېره له 1,60,000 واوښته. بشپړ خبرونه. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حملې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ساجن چې په خپله هندي او اصله کاناډایی دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې له افغان حکومت څخه مننه کوي چې د افغان سکانو او هندوانو د لا ښه امنیت لپاره هڅه کوي. ښاغلی ساجن وایي افغان سکانو او هندوانو تل په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې په برید کې 15 تنه مړه او 8 نور ټپیان شول. د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکي په مقر ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د درې ملي پولیسو د مړینې او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن ازادۍ راډیو ته وویل نښته تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د مقر ولسوالۍ په چشمې دوزک سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. نښته نږدې 3 ساعته روانه وه. په نتیجه کې د امنیت قومندانۍ د پولیسو درې سرتیري چې د مقر ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان هم پکې دی شهیدان شول او شپږ تنه ټپیان هم لري. ښاغلی برهاني زیاتوي چې په جګړه کې د طالبانو د تلفاتو شمیره تر اوسه نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د بادغیس ولایت په مقر او قادس ولسوالیو کې حملې په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبه په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شول. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستانی جنگیالي هم شامل وو د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راوختي وو. خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه راوختي. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي چې په لوګر کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو موټر بم چې د چاودنې لپاره چمتو شوی و له منځه وړل شوی دی. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات د افغان ځواکونو لخوا شوي دي.
هوایي ځواکونو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د جلوزیو په سیمه کې د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو فورتنر موټر په نښه کړی چې وسلوالو د انتحاري حملې دپاره چمتو کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,60,000 واوښت. د مړو تر ټولو لوی شمیره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره په نړۍ کې له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د پراخېدو ژمنه کړې ده. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي آدرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدر اعظم و د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې، پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په 2 مترۍ کې مرګونې حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل آدرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قنسول استوګنځای پکې دی نوم ورکړی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 400 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي و. له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلې وې او ویلې و چې په سوله ییزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ. دوستانو بیا هم روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله میداده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلې. کومې پښتنې لري کولای شي خپل پښتنې هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حفیظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو سره د پښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو تاسو هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ ناوري. خیر لږ وروسته به بیا هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کو. بله سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته مننه کور آباد. خوشحاله اوسئ او بخیر. ډاکټر صاحب چې ستاسو وخت مو ونیو یو څو دقیقې به موږ ته ځانګړی کړئ.
مهربانی ده زستا خدمت کی.
ها ډیر زیاتم مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم. او ورسته د الله جل شرو د سنان دینې درود پر سردار د کائناتو تاسو ته تاسو ته ریټ خپل ټول او د دین په خپل زبینه او د زړه تعالی سلامونه احترامه تقدیم کوم. خدای وکړي چې وکول شم تاسو خدمت کوم.
علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نمبر ته ایښی ده، علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلک په دې نام پیژنې. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د ویروس چې اوس نور مرزونه ویروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي، دا په قدیم روم کې اول ځل د پاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې د استلا رامنځته شو. شالته د زهرو په نامه استعمالوله. د زهري مواد ته ویروس ویلې. د په نوم سم پیړی کې چپلن دولت مایکرو ارگانیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې حتی په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي، د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی، سبب د انتقال د مرض کېدل دی ته ویروس ویل. اما اوس په ویروس په ډېر وسیع یا پراخه مانا استعمالیږي چې یو لړافات یا امراض دي مایکروبي مایکرو ارګانیزم. په دې باندې زیات بحث نه کوم چې تر چې اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندی موجود دی او که نه دی. یو تعداد وایي چې هو دا ژوندی موجود دی، یو تعداد وایي چې نه، دا ژوندی موجود نه دی، یو سمی یا زهري ماده ده چې کوچنی پارحال. دغه ویروسی مواد چې سبب د هپاتایټس کی، هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې د تشریح متاسفانه څنګه تاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي. هپاتیوم په لاتین کې ځیګر یا ینه یا جګر ته وایي، او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. فرانسې کې بیا لنډ ډول یادا کوي هپاتیت کېږي، هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کې فرانسې ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسي یا دغه مایکرو ارګانیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي، دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د جګر یا د ینې یا د جګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته ارزو کوم چې دا تقریبا 15 نو ده، یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته په خوا نن ای و نن بی ویلی، یا نن ای ده نی بی ده، دا ویلی اوس په نامه د سی ا دی. او بلې ډی یا دلتا په نامه یادي، د پنځم نوې ای په نامه، ګرچې دوه نوه نورې هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی، یعنې چې ونوه شي چې هغه یې بیا سبب د التهاب نه کېږي. تروس تثبیت شوی نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږه ټپ کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد. نو کبد هم په عربي کې هم د هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي، موږ تاسو خلکو ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نوعیت د انتیجن او انتیبادي خپل، چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې تینیکی چې ای چې کوم دی، دغه انواع دی چې دا زموږ سپاس خلق د جیلی په نامه یادی.
بله بله.
په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده د صفراوي لارو کې، او صفرا خپل زیل رنگ لري تر څو معلوم ده.
بله.
هغه چې د صفراوي لارې په ځیګر کې التهابي شي، نو صفرا یا د زیل مواد یا بلروبین یا ماده دا داخل دی ویني کیږي، ویني تقسیمې ټول جوړ ته رنگ د ناروغ زیړ اوري. نو ځکه دی د مرسته د ناروغي ته زموږ تاسو خل زیړې وي، او کنا عامل ویروس ته ویروس منو وي ای ته دا زیړې په نامه چې شاید زموږ تاسو خل کې دی دا ای نه ودا. او بی چې دا هپاتیت بی دغه نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته ارزو کړه، دا د ساختمان د نظره شکل د آر این ای دی، یا راین بور نیکلیک اسید چې ورته وایي، نو د پروټین دی. او دا تنها بی چې ده، دا نو د ډی این ای پروټین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو ځکه چې ضرور نه ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاط باندې غواړم چې هغه باندې سمه تماس چې خلکو ته د فهم وړ شي.
بله بله.
دغه بي چې ده، دا یو نوع ویروس ته چې د نور ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروتیني کې فرق لري. انور ټول ار ان ای دی دا نو چې د ډی ان ای دا همزي د وینې د طریقه اغه ای چې دا د عادی تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو د پاک نه استفاده، یو قاشق او پنجه نه استفاده، یو حتی یو بغل کشی او ماچینه هم انتقال کوي. اما بیچ دا تر دته سیروم هیپاتیت هم وای دا بو پدی خاطر چې تر سو چې د جوړ یا دروغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس راي نشي انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي او نوبل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. له تاسو څخه دوستانو کتا سو غواړي چې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنې لري خپل پښتنې مطرح کوي، نو کولای شي چې موږ سره اړیکه کې شي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30. بل شمیره هم لرو 0908 202 55. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پښتنې لري زموږ د خبرونې موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي، نو په دې برخه کې که پښتنې لري کولای شي چې خپل پښتنې مطرح کوي. نو ډاکټر صاحب که تاسو اجازه وی واړی کا واخلو او دونکو په اړه کې دی. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. زما
و علیکم السلام وحیدی خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سپیتا وحیدی ورداګم دی ورداګو د چاکتی ول سوالینه.
علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم منئ، مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني کوم پښتنه لری؟
مننه. اول خو پښتنه د محترم ډاکټر صاحب نه دا غدا چې دا تور زیړی په څو ډوله دی، او هغه کسان چې په دغه زیړی باندې باندې مبتلا کی کله کومه تلای سپوي شي چې زه په دغه تور زیړی باندې اخته شوی یم، کوم الان په وجود کې رسی، او بل هغه لرو پراتو سیمو کې چې په دغه مریض باندې او څوک مبتلا کی په تور زیړی باندې نو چې لاسرسی کلینیک او شپخونه ته ونه شي، ځکه دا سیمه شته چې هلته کلینیک او شپخونه ډېر کم بوته، هغه کوم نه وه هغه نه د استفاده وکړ، کوم نه وه رضاونه استفاده وکړ چې دغه مرض نه علاج پیدا کړو. مننه.
تاسو نه هم مننه کور آباد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غاوري تاسو از منګه دی ورور پښتنه د لودله د تور زیړی د نو پاک لایو ویلې دغه خو تاسو مخکې جواب کړل دغه پښتنه، نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیړی علایم یا نخ نخانی سدي.
هو دا ورور ته پښتنه ما واورې د لاول خدا چې د هدف باندې کز غلط پوښنه مې کړه چې د هدف د هپاتیت د انواع نه یې یا د زیګر د التهابي ویروسي افات د انواع نه خو ما تشریح کړو، ورته مې ویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده.
bale bale da khota so tashreh ukra bale
da pinza na wai chi de da sabab zigar de iltihab ya zakhm umrta de shwele de iltihab ya bal istila da arabi na khasta shwe chi la hab taw la hab da dur lambi taw ta so fikr de kana
bale bale
iltihab ya latin ki inflammation taw چې دا موږ تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زی طرفدار نه یم.
اها bale bale ډاکټر سبو بخې په بخنه سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل، کار اوس دغه نخو نخانو ته راشو چې د نور اوریدونکو پښتنیم بیا پاتې کیږي.
او زما دا ورور چې په تاریخي کې پاتې شي څه کوم دی او تماس ونیو چې دا خپل د که هدف د انواع د هپاتیت بي وي هپاتیت بی بیا صرف په نو د پروتین کې چې دیتا پتیبی اصطلاح کې په عام اصطلاح کې نشو کولای چې دا تشریح کو، خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی بادي پر اساس باندې چې وجود کې هغه ماده چې وجود کې د خارجي پروتین په اساس د وجود ته داخلي کې د انټیجن ورته ویل کیږي، دغه په ځ چې وجود کوم دفاعي جوړي معافیت د انسان د وجود دا انټي باډي ده. د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نو، اما د دې تولید د مرض چې کوم کې یعنی التهاب چې رامنځته کیږي په جګر کې د کې بیا فرق نشته. راغلو دې ته چې دا څنګه کې نه خاني لیز دا یو عادي حالت ځنې نیولې عین تر سرطانه پورې سرطانی حالت پورې تغیر د شکل لري کلینیکي یا د ظاهر کې. په ابتدا کې چې کله د ویروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود داخليږي کوم خاص نښې نښانې نه لري دا او کله چې حتی دا یو مرحله د مخفي لري تقریبا څلور هفتې په شاوخوا کې دغه مرحله کې هېڅ تغیرات مریض نشي احساسولی او ډاکټر هم پرې نه پوهېږي ځکه چې کوم نښې نښانې نه ورکوي او دا حتی کېدلی شي چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا جګر کې هلته پاتې شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض نه کېږي او سبب د تغیر د علائمو هم نه کېږي. خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکتیف شکل په جګر کې واوښته او داخل د جګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابیږي ډنګریږي او کله ناکله پکې د زیری نښې هم څرګندېږي خو شي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی ناراحتي او نارامي احساسوي کله ناکله کله کله ورسره تبه هم مریض لري خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني ضعفیت دا ښې نښې دي چې په مریض کې رامنځته کېږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې ډېر دي چې هلته باید کېږي چې ځیګر خراب کړي د ځیګر وظایف خرابېږي او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نښې نښانې فرق لري چې دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلی چې ډیری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بی په دوه رقمه وي، غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخله د ویروسونو څومره ده، قدرت تولید مرضی څومره ده او د
ډاکټر صاحب بخې دغه تاسو خبره ته به وروسته راشو. اوس یو اوریدونکو لرو، اوریدونکو به وخت به تر اګرز تاسو خبره ته. بلی سلام علیکم.
وعلیکم تمنا وای دي خور سلامونه تاسو باندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمت سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه. تاسو نوم کوم ځنه امریکا نیولې؟
تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان.
اها قاری صاحب، تاسو ته خیر اغلاس یم. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لری.
او خور چې پښتنه نشې خامخا پښتنه نور چې څنګه درته وښتم پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب صدا ده دغه تور ژړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي؟ بیا اول څه پیدا کیږي؟ او دومره پښتنه نه ده چې دا په شین پرم تعلق لري، یعنی په کم شین یا په ډیر شین یا په پلوړ شین په خدا شین؟ او دو درېمه پښتنه می داد په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په شوزو کې؟ او خلک د شي په تلرم پښتنه می داد خلک وایي وای دا تور جړی که وقایه نشي دا وای پر سرطان، پر سرطان باندې اوړي
برتر کوم ځای واقعیت لري؟ آیا واقعیت لري څنګه لري؟ مننه تاسو نن په مخه ده خوشاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
او د دې ورور خبرې تجاوب هم کومه
اول به امغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاکل به تاسو څخه وورو بیا ورسته راځو د دې ورور پښتنو ته.
نو هغه مې ارزو کړ چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازه د مداخله د ویروس، یعنی په کوم مقدار ویرولانس دی، ته چې څومره ډېر د یو انسان وجود ته داخلیږي، بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده، یعنی کثرت کې ډېریږي که نه خپله ویروس زیاتیږي، او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره دی، بیا په زمین کې خپل دغه میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره دی، تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی، یعنی زر تشخیص شوی که تشخیص کې زند راغلی دی او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري. نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او د وظایف اساسي ډیر زیات په تبابت کې د ینې یا کبد ځیګر ته فابریکه د وجود وي. ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسو خورو دا معده او کولمو ته ځي، کولمو نه دا جذبېږي یا سیستم د پورتال سیستم په واسطه یا عربي کې ورته باب سیستم، بابي سیستم وایي. د دې په واسطه دا ټول مواد په شکل شیلو یا د شیدو په رقم باندې دا غذایي مواد د کولمو د جدار یا دیوال نه ځي ځیګر ته. ځیګر کې هلته تصفیه کیږي، پاکیږي او استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربي کې استقلاب ورته، یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی، تغییری، انقلاب پکې راځي، تغییریږي، ځکه ورته استقلاب وایي. ضروري مواد وینې ته ورکی ټول وجود ته تقسیمي، غیر ضروري په خپل ځیګر کې ذخیره کیږي. او بل دا چې خپل ځیګر تقریبا په حدود څلور نه تر پنځه سوه سیسي وینه ذخیره کوي، یعنی که وجود وینه ضایع کړي څلور پنځه سوه سیسي ځیګر یو ډیپو ده، دا څلور پنځه سوه سیسي وینه فورا وجود ته اچي. بله دا چې د تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري، د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدلو دا چې وینه جاري کېږي دی بېرته دري. او په تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري. په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي، دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یادوري وکړل دا ټول هغه کېږي، مختل کېږي. او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې ینه یا د ځیګر په وظایفو کې تغییرات راځي، نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق لري.
بله،
ډېر د ورور پښتنې ته چې دوی ویلي چې دا په سرطان بدلېږي که نه بدلېږي، هو ورور، دا کېدلی شي چې حتی په وخت او زمان سره که چیرې دا بېغوري وشي، دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. د ورور په لبله پښتنه چې وه
بله پښتنه دا وایي چې دغه تور زیړی په کوم سن سال کې ډېر لیدل کېږي؟
نظر په دا په سن سال پورې ورور اړه نه لري. دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي، او دغه انتقال وسایل هم ډېر مهمه دي، ډېر ضروري دي چې زموږ خل به پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي، دا چې پاره ذریعه وي، که د ستنو طریقه وي، د پیچکاري د ستنو د سیروم په واسطه، ځکه همدلته چون اوله کې دا داسې تثبیت شو چې د سیروم هغه سیټونه د سیروم چې یو ناروغ استعمال کړي او بل نفر استعمال کړي د هغه د طریقې انتقال کوي. او بله دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینه لخته شي او مایع پیدا کړي، هغه شفاف مایع ته سیروم وایي. دغه سیروم چې په تماس راغی، نو ځکه بی یا تور ځیلي ته سیروم هپاتیت هم وایي په تبابت کې، په دغه دلیل دی. نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د په واسطه زمونږ ستاسې په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه زمونږ ستاسې ډېر خطرناک حالت همدغه دی چې دلته پاکیګان استعمالیږي، دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغه نه استفاده کوي، حالاتو نه استفاده کوي، او د یو ناروغ وینه د روغ سړي وینې سره په تماس راځي او انتقال کوي دا مرض ورته. نو غیر د دینه دغه شاخ وهل زموږ ستاسو په اطرافونو کې لا تر اوسه شته شاخ وهي کار استعمالي پاکي باندې زخم ورته جوړوي، یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسو رواج دی حتی نارینهو کې هم شته بعض ځایو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخمي کوي. نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شي بیا روغ سړي ته استعمال شي د دې په واسطه وینه په تماس راځي.
ډېره مننه.
وبخښي صاحب، زه غواړم دغه په لنډ ډول ارسم. غیر د دې نه دغه جنسي مقاربتونه سوال لاندې دي، او ضمناً دغه د مغزه د حشراتو لکه دا خسک او رګي او سپګي او میاشي دا چې دي دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا سوال نه دی، نو هغه وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته. کنه خو زه په دې عقیده یم چې کېدلی شي زموږ په هیواد کې دا وشي، ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی. نو پرازیت چې ملاریا یا دا لشمانیا دا کالدانه چې ورته وایي دا انتقالولی شي، ویروس نشي انتقالولی. خو زه په دې عقیده یم چون زمونږ په هیوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او څېړنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي، خو زه مې هیوادوالو ته دا پیام وایم چې دې سره د احتیاط وکړي، کېدلی شي چې د دې په ذریعه هم انتقال.
بله بله، تاسو نه ډېره زیاته مننه. اوریدونکي ډېر زیات دي او د تلیفون په کرښه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپلې ماتره کې. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
السلام علیکم. نبیولا زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم، چې دا وس غزنه تمنا لیدي.
تاسو ته خرغلاسه، ما د خیسه غزنی نه مهرباني که کما پښتنه لری.
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام، او پرسنه می همدا ده ډاکټر صاحب محترم د تور جوړی ځینی عالمي همدا چې یو کس کچرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي، نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور جوړی مبتلای او رنگ او جلد نه تور، دا چې کېدای شي که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاکله دوا ونه کې څومره له سنځو سره بیا مخامخ کیږي، څومره خطرې ده. او بل آیا واکسین لري؟ مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. تاسو پښتنه ته به ډاکټر صاحب حتمان جواب ورکړي. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو
د دې خورکې سلام تو علیکم، او دا غوړور یو خبره زوته وبنده چې دا عمر یا سنسال هم ډیر رښنه لري، پکې په هر سنسال کې چې وینه د ناروغ سړي وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله، کدا ځواني که زوري که ماشومی که ندی که خزایی، په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي.
بله بله، دا په خانه پښتنه د قاری صاحب و مهرباني
چې قاری صاحب د جواب پاتې نشي. او د دې خورکی په جواب کې وایم چې اول خدای خبره بيخي د ذهن نه لري چې دا مرض چې تور ژیړی ورته وایي دا معنا دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي، داسې شی نشته. خورکی د رنګ جلد که تغییر وکړي نو ژیړ اوړي، په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کېږي هغه صفراوي مواد چې رنګ ژیړ دی، او بیلوبین په نامه یو ماده ده، دغه معنا هم دا زیړواله ده. نو هغه په وینه کې ګډیږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغه کې، اما په دغه بي کې چې ده دا اکثره تغییر د رنګ د جلد نه راځي، کله نا کله تغییر د جلد راځي. اما په هیڅ وجه رنگ د ناروغ په دې کې تور نه وړي چې دې ته تور زیړی نوم کې. دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده. تور زیړی سپمونه تور زیړی یعنی یو وار زیړ شي بیا تور شي، دا څه معنا ورکوي؟ هیڅ معنا نه لري. یا سپین زیړی ورته وایي، دا سیته یو چې د خل ورته سپین زیړی وایي، سپین بیا زیړی، دا څه معنا لري؟ که زیړی نوم ورته ورکوي، د زیړي انواع او اقسام ورته ووایي، دا پروانه کې د سعید عزی زه پکې مخالفت نه لرم. او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروفو نومونه ورکړي، یو بي او سي او ډي او یو جي او ټي ټي، دا چې ما تشریح کړم خو دا نظر په شکل د سیروټیپ یا نویر د سیروم کې چې انټي باډي جوړي کې دا هغه پر اساس باندې دا نومونه ورته.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پښتنه د واکسین په اکلاوه کدا سه لند لند جواب ورکو، ځکه اوریدونکو زموږ ډیر زیات دي. نو د واکسین په اکلاوه کده شي موږ د واکسین په اکلا معلومات راکړي چې واکسین چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي.
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه ده، وقایع نه ده دونورته.
سمه ده. افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې؟
هوشته
زمنګي وادوال کولای شي چې لاسرسي پیدا کی واکسین ته؟
او ډیر کم مراکز کې شته، د اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفخانو کې هم هغه شوي دي چې ډیر زیات طرفدار نه یم، ځکه دا غو ساتنه، دا غو حفاظت، دا غو نویت دراخستل. موږ خپل خو متاسف تاسو ویني چې زمونږ چارواکي دغه نه بي کفایت دي، چې خپل منځ کې سیاسي مراتب جوړ نه راځي. په کلونو دا ویو دنګلی دي د ملت په غم کې نه دي، د خپل واک او اختیار او د قدرت په غم کې پراته دي.
هغه سو
هغه د تاسو ګوري په ډیر خوشینی سره سره پیدا وي، او پاتې شو دا چې د هپاتیت غم خوري. تاسو ګوري په ټول افغانستان کې منګه یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي نه لرو، یو تعمیر دی د انتانی روغتون په نامه چې دا اصلا د اقوام او قبایلو تعمیر او بیا د ورک مستفیت د اعظم په یادښت باندې. او دا بل اخره اوس په کې انتانی روغتون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیارات باندې برابر نه ده.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. اوریدونکو لرو په لیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم، زما غاوري
یول بخیر.
مننه تاسو ښه یاست؟ تاسو نوم کوم زینم علی کنی ولی؟
مننه زاندې و شیګیا. سلام ډاکټر صاحب، محترم ته ودا ده ټول قدرمنه کار کوم کوریدم کو ته دشمن ترخیل ام کابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب، مهرباني که کوم پختنه لری.
مننه ډاکټر صاحب، نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندې، دا تور زیړی کی او چای کی و شیګیا وغه پیتا، یعنی نورمال لا تراشی غیر فالسی بیرتا د راژوند کی دو یا دا فال کی دو چا تمرا دا بل دا د مور نه ماشم تا انتقالی جا یا د شدو ور کول لارینا یا ماشم سری کی نشی دا د طریقه دا پښتنه می ډاکټر صاحب نو.
تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخیسته، که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره.
نه نه پوښتنه پیغام مې
ورته. ها مهرباني.
زما سلامونه احترامات دې مو مني په خپل حضور کې، او بعد سلام زینې دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د دې د هپاتایتس په صورت یې مون مستمر زوک دی وایم چې اې چې دا دا د شیدو د طریقې منتقال کوي، کما شوم په غیر کې مسمور د دینه منتقال کولای شي. اما بي سي دا چې دی ما مخکې ارزو کو چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ بینه د روغ سړي د بینه سره په تماس راشي انتقال کوي، او د هغه د لارې هم کېدلای شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
راځي. bale bale
هم یې د لښ انتقال شي. او بل سوال دې ورور دا و چې کچېره یو ار سوق خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه؟ هو ورور، هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خود دمنز چې لاړ هغه لاړ بیرته دا مریض خشو خلاص، او بیا کېدلی شي چې بیا واخلي. یعنی دا د سینل چې یو چا یو اړ واخسته نو هغه معاف شو عمري کچیر بیا د وینه د ناروغ د وینه سره په تماس راشي بیا کېدای شي د نور نه د لا ښه چانس وکړل چې د وجود مساعد دی.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه را بشو بلې اړ کې. تابلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم زما غاوري.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني ورور تاسو نوم کوم زنه مړی کني ولې
تا تا سندرنګ ډاکټر صاحب سلام علیکم کرامات وایما.
علیکم سلام.
یا حکمل ما د پکتیا ته ها
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مهرباني ک ډاکټر صاحب نه کوم پختنه لری
مننه. وکم موضوع کلی موضوع ده به سخ پانه باندې یو لنډه پوښتنه لرم چې هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي او هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته نه انتقالیږي. لکه مثلا که انتقالیږي اعراض علائم څه دي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دا ایچ بی ایس انتقالیږي مونږ به هغه اعراض علائم باندې پوهیږو او هغه ایچ بی ایس چې هغه نه انتقالیږي د هغه اعراض علائم ترمنځ د دوه دواړو ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان پوه شي او انسان د دغه ناروغ کس ته هوای ځان جلا کړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ورور په د اراضو علایم باندې خو ډاکټر صاحب مخکې وغږی دوه خیر بیا به هم تاسو داسې په لاند شکل یو معلومات درکې سمه ده.
مننه په سلند معلومات کرا کی ما موضوع واست کی کوله
سمه ده. مننه په مخه ده.
وعلیکم السلام. اول خدا چې د ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلګو سره آشنا شي یعنی وایرل هپاتایټس سی بی دا مخفف تاول ایچ بی ایس داخل پی پوشی یعنی هر نوع د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي. دا اول خدای چې وروره د مخ کې په سوزل د تکرار کول چې دا د عادی تماس نه انتقال نه کوي یو نه بل ته چې یعنی د تزرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا دې نه ځان وساتي. صرف هم دغه چې هغه طریقې چې ما مخکې په باسو کې چې هغه د پاکیګانو چړو ستنو د جرایي وسایل د خالونه چې وهي او د رشګاوي د زموږه سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې توکاسته یا حتی دا وخزه د حشراتو د دې طریقه انتقال کوي او د دې عادی تماس په طریقه انتقال نه کوي. او کله چې ما مخکې ارزو کړ چې د هپاتیت بی چې ده یا ایچ بی ایس چې تاسو ته ویلې دا په شکل د حاد او مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا دا چې مزمنتي زمان ډیر په برکې نسی ډیر وخت پیدا کیږي دا فرق لري. او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال اکټیف نن اکټیف دی یا ریاکټیف نن ریاکټیف دی دا اراز علائم په دغه اساس باندې فرق کوي. چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او کلفیت او خفیفته به په ښي طرف کې او دروندواله د دې نه نیولې عین ته سرطاني شکل پورې د دې اراض علائم چې ډېر لوی بحث دی رامنځته کیږي. او که غیر فعال وي بیا دا کوم خاص اراض علائم نه لري نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی دا فعال شو یعنی د التهاب جوړ کړ بیا اراض علائم رامنځته چې دا خطر یې هم دغه دی چې باعث د سیروز د جګر کې په ډیرو موادو کې
ډېره زیاته مننه.
سیروز بیا هغه وجود کې حالت دی.
مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي د کسر رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي.
او خواړه خو تر ډیر حدا پورې ډیر زیات ارزښت نه لري خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي اول ځیګر ته هلته ځیګر په دې باندې کار کوي یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیموي ټول وجود ته غیر ضروری خپل ډیپو کې په داخل ځګر کې یو یو هم ده د ګودام حیثیت هم ده. نو اوس کچیر موږ تاسو هر غذایی مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځګر مجبور ده ډیر کار وکړي او هغه خپله ناروغ ده. لکه د یا د غذا په دې پورې اړه ده چې موږ تاسې په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو، درې غیر اساسي. اساسي کې پروټین دی، شحمیات یا غوړ مواد دي، او قندیات یا کاربوهایدریت دی. غیر اساسي اوبه دي، معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم، پوټاسیم، مګنیزیم، سودیم دا دي، او ویټامینونه دي. دا د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولاړ دی او د دندې نه جوړ شوی دی. اوس په غذایي اساسي ماده چې موږ تاسې ترنې استفاده کوو، یو نارمل ځوان انسان د درې زره نه تر اووه زره کالوري انرژي په څلېرویشت ساعتو کې په معمولي ډول مصرفوي. دا یو ګرام قندي مواد څلور کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروټین څلور کالوري او تقریبا او لحمیات یا غوړ مواد نه کالوري تقریبا تولیدوي. په لهذا د دې تولید د انرژي ډیر لوړ دی، دوه برابره نه زیات دی. د دې هضم او توزیع درنده ده، ثقیل ده. په همدې اساس د دغه ناروغانو ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایدریت یا قندي موادو نه واخلي، لکه ډوډۍ وریجو. موږ تاسو ډېر ښه فرهنګ دی په وطن کې، تاسو وګورئ اکثره شروع یا په شکل د بالا وریجې انواع اقسام پخي که نه.
بله بله،
هلته کشر وایي یا نور قطغونه یې ډوډۍ ورسره ډېره مصرفي، ډوډۍ هم کاربوهایدریت یا قندي مواد او کوریجی مصرفی هم نو ډیره برخه وریجی ده، وریجی خپل کاربوهایدریت یا قندی مواد دي، او ډیره کمه غوښه چې پروتین دی هغه پکې استعمالیږي په دواړه شکل، او شحمیات یا غوړ ګور څونه کم زموږ تاسو خلک دي کې.
بله بله،
نور قطعونه کې اچي کنه.
بله،
هم دومره یو شی بل د غذای کې چې غواړم چې خلکو ته پیغام ورکړم هغه دا چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کیږي او د خارجي نړۍ نه متاسفانه زموږ استاذ هیواد ته راځي، ډېر غیر صحي اشکال د غوړیو دي چې زموږ استاذ د سوداګر کوشش کوي چې هغه بېکیفیته
بالې بالې. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، زموږ لومړۍ برخه همدلته پای ته رسیږي. تاسو نه ډېره زیاته مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب خبرونه واورئ، بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې د خبرونې په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور آباد، خوشحاله اوسئ. دوستانو، یو لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بیرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني، په همدې خبرونه کې واورئ.
دوستانو، بیا هم تاسو ته خره غلاست وایم. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده، اوس هم د خبرونې دویمه برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله عمر خیل وي، او د تور زیړی پاک لپاره موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
وعلیکم السلام، او مننه خو دې تاسو غږ اورم. له هر څه نه وړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کرونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تېرې کړي، او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي، خدای دې دوی ته عاجله شفا ورته نصیب کړي، او د دې ته له شفا غواړم. او دا په دومره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زده یې هغه له خپل هیوادوالو سره شریک کړو، تر څو په دوی د تور زیړي په حق نه کوم عمومی معلومات دې هغه تر لاسه کړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو مونږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډیر زیات مصروف هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه مونږ ته یو څه وخت راکو. ډیر زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې مونږ او تاسو د تور زیړی لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې افغانستان یو له هغې هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جملې نه هم د تور زیړی یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي، او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپل په کابل کې یو خاص روغتون دی، انتاني روغتون دی، چې هغه د خپل د هپاتایټس بي یا د تور زیړی د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري، او ټولنې ته د تخصصي کادرونه او تخصصي اشخاص د ډاکټرانو معرفي کوي. او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف او هر شفاخانه یو بخش انتاني لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به ماته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړی واقعیت څومره دي؟
مننه. خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغي باندې اخته کسان چې د تور زیړی باندې اخته شوی دي، ګرته په افغانستان کې دسه چون افغانستان نه امنه ولایت نه امنه هیواد ده، او په دې کې هغه واقعیت د ثبت او د ریکارډ واقعیت کم دي، او نه امنه ولسوالۍ او نه امنه کلیونه موږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو. په هر صورت په نوزه کې دا هم یو خبر نه ده چې موږ معلومات ونه لرو، خو بس دا موږ جامعه ده او دا ټولنه هم دغه رقم جوړه ده. خدای دې فضل وکړي، خدای دې آرامي راولي چې موږ داسې وخت راشي چې د هر ناروغي په باره کې موږ هغه دقیق ارقام ولرو. د نړۍ په سطح باندې تر اوسه په دې ناروغي باندې تقریبا 2.5 تقریبا 3.5 میلیون انسانان په دې ناروغي باندې اخته دي، چې البته دا هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوی دي او دغه په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې موږ هغه کې هغه ته بې له ځنډه ډیټا او معلومات ته لاسرسی ولرو چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور زیړی باندې اشخاص مبتلا دي، او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب، ډیری زمونږه مریضان د خصوصا دغه د تور زیړی هپاتایټس بي مثبت وي، نو ډیری کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوی وکړي. ولې آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته، یا هم قسمه دوا نشته؟ علت یې پوښتنه کوي.
مننه تاسو د پوښتنې په ځواب کې به دوه هم مجموع کې کوو یو ته د هپاتایټس یو وایروسي نه مجموع کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل ستا چې هغه د هپاتایټس په تداوی کې استفاده ورنه کیږي. په مجموع کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږو میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تعنت حالت ته ځي، په هغه حالت کې ځینې داسې دواګان شته چې هغه د دې په تداوی کې شامل ده، او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټور سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنې لپاره امکانات شته، ځکه چې اول ډیره مهمه خبره هم ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان په طبي جامعه ده کې هغه ډاکټران دي چې دوی معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی په حکومت خدمات وړاندې کوي، خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دې باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په ذره منصف ولر ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابی سرحدونو ته ورسیږي. که چیرې اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو که هغه هر څونه هم تداوی هم سی خو به هغه روح هم دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکین. نو دا کوم منفی رقابتونه په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه دا منفی مفکوره چې موجوده ده، دا د خپلو کې چې لمنځه لاړ شي او هر هغه عناصر چې د افغانستان د صحت په برخه کې دغه د تخریب هڅه کوي خدای دې دوی ته هدایت وکړي. دا چون داسې ډیره سخت ناروغي نه ده په افغانستان کې، قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص اسانه ده او درملنه خو هم ویل چې هر څه لاسي تداوی ده په مراحل کې نه لري، ورسته لغنه کچیر د دې مزمن حالت ورکوي دا مریضات د دې ته مختلف دی وایروس ضد دواګانې جوړې شوې دي او دې ته ورکول کېږي چې د دې صحت لپاره مفید تمامه ده.
د دې ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دي؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغي په حق لبندې ډیر دي، د لجملینا کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې د کولای شي چې ابتدا د تولد نه زه خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی د هغه فنونه سو نو نو سو دونه وی چې تطبیق سو یو لغین را ورسته کې ډیر واقعیت د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه لغنه د دې د مخنیوي لپاره من کولای شو چې د حفظ صحه په مراد کول سره حفظ صحه خپل وسط نکالو لاسونو منځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګو دی غوي د مخنیوي لپاره من کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړم. همدارنګه من کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د تستو هغه وینه د بلډ ترانزیشن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالیږي د هودي مخنیوي لپاره تست اجرا کوي تر څو هغه کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل اغنه لري په میکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه موږ کولای شو چې د نامسؤوله جنسي اړیکو ل تر سره کولو نه مخنیوي وکړو چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فاميلي پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړو یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسه اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته دې بل چا دې ناروغي سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پېچکاري او د وخت په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثي کې کولای شي په اولو مراحلو کې د دې مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمنو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو پاک لمنګ ته وایي چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري؟
مننه. تلفاتو په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات له دې درل سوه د 1902 کال را په دې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا واغه تطبیق شوی واقعیت ډیر رقم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینه لري هغه په صورت کې دا مزمن حالت ترلاسه کوي کله چې مزمن حالت ترلاسه دي مړون د مړینې کچه 1% یا 1% نه هم کم کچه ده. نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په حد حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي کله چې سیته 50% واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته کې 1% مړینه لري چې کله چې سیته د لیور سیروس حالت تلاسي او یا د سی کومه مربوطه کارسینوماګان سی دی یا سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې یانه ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د یانه حجرات تخریبیږي او د یانه سرطان ته چې یادولې چې هغه لیور سیروس ته دي خو ته دی او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بل دینه چې هغه ترانسپلانټ وسی د مرګ سبب ګرځي کله چې خپل لیور یا ینه په ادمه کې غایب اندي اختصاصي او دغه په سبب باندې هم زموږ زغاجه ژوند ته خاتمه ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی مننه خیره
ډیره مننه کور او خوشاله اوسئ
شنو
مننه کوماله ډاکټر صاحبانو نه چې خبرونه کې موږ سره همکاري وکړه ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې د مو زمنګه مالتیا وکړه خبرونه کې مو برخه واخیستله په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي نو دا د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ